کې دوه تنه ملکیان وژل شوي. او د نړیوالو پولیسو ادارې انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې پر اساس شپږ کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو پولیس کې داخل کړل.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې مو ګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ته. اوس هم بیرته د کابل سټوډیو ته ځو او لا غزای څو اقتصادي خبرونه اورو.
د سلام پوند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. نړیوال وچی صندوق یا آی ایم ایف د افغانستان حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودی د ملاتړ پترس کې د دې هیواد لپاره د کارکونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. په هغه بیان کې چې د ادارې د سې شنبه په ورځ خبر کړي ویل شوی چې د افغانستان نوی حکومت د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره په اداره کې د سمون راوستلو په برخه کې کلک اداره کړي، او دا اداره هم د دوه هڅو ملاتړ کوي. د دغه پروګرام له لارې به چې د روان میلادي کال سپتمبر تر میاشتې اعتبار لري، آی ایم ایف د افغانستان حکومت سره د اصلاحاتو او د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کوي، او هم به له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لپاره اسانتیاوي رامنځته کوي. د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد په 500 زونونو کې به د اوبو رسولو 14 شبکې جوړ کړي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د دې شبکو په جوړولو سره به د دې سیمو د کرنې په محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. نوموړي زیاته کړه چې د وزارت د ته واته شبکات د دې سبس ورسوالۍ کې ترمیم کړي چې 2000 هکتار ځمکته به اوبه ورسوي. وروسته خبر دا چې د فرا سوداګر وایي چې دولت ته د خپل فعالیتونو لپاره د ځمکو پیسې ورکړي، خو تر اوسه ورته ځمکه نه ده ورکول شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د فرا سوداګر حکومت ته د ځمکې لپاره 960 میلیون افغانۍ ورکړي، خو حکومت تر اوسه ځان غلی نیولی دی. له بلې خوا د فرا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ادارې مسؤل نجیب الله ادبیار دا ستون زمینی او وایي چې ډیر ژر به سوداګر ته د شیخ ابو نصر فراهی په بندر کې ځمکې وویشل شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغانۍ او نوې پوله، یو ایرو 65 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلاري 1500 افغانۍ.
سید کمال شاه عارف او چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه درو اورول. دوستانو په همدې ځای د یو سات لپاره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ترازو د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې حقیقت سده لا یاد مباسي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازې په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د غخپرونه مو د روزګان ولایت هغه سیدونکو ته ځانګړي کړي چې کابل ته راغلي وای چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبدالله بارکزی د دوی د ځمکو د غاصبینو ملاتړ کوي. مونږ د دغو خلکو دوه تنه استازي له ښاغلي بارکزی سره د خپل استډیو له لارې مخامخ کړل. بارکزی صاحب، دلته یو تعداد کسان د روزګان ولایت نه راغلي دي او دوی پرون هم مظاهره کړې د ستر محکمې سره راټول شوي دي. دوی دا لري چې یو شمېر چارواکي د روزګان د دوی د ځمکو په غصب کې لاس لري او د ځمکو 2200 جریبه دي. دغلته خپل یو کس راغلی د خپل نوم به واخلي، ځان به معرفي کوي او تاسو سره به خبرې وکړي. مهرباني وکړئ.
زما نوم انجینر نعمت الله بارکزی دی، د سالار ناظم دوست محمد خان د ورسې وکیل یم. دغه جناب بارکزای صاحب شدی موږ د جانب مقابل سره کمیشن کاری کوي یا پام په سره محکمه کې په دارالانشا کې ورته ویل چې ما د خدای روی درته نیسم مکه ودا کارونه ستای په څه ته ما وکیل مې د دوی وکیل مې د ټولو روزګان از موږ وکیل صاحب دی خدای وبخشي وطنوال صاحب خو شهید سو اوس خو تر ته پاتې یو ته په تیرین کوټ کې په د روزګان د ولایت وکیل زموږ وکیل مې د ګردو وکیل بارکزای مې از ما خپل بارکزای اما سربیره پر دې ورور ته موږ د کاکا زامن ولی سره جنگي ورته
مشکل با مشکل با مشخص
مشکل دغه دی چې ورور د دغه خلکو کمیشن کاری کې دغه فضل احمد به دا د عبدالحمید کمیشن کاری کې په سره محکمه کې درې څلور غشت د قاضي القضات صاحب غوا کړی دی هغه خدای سره دی چې کچیر ته د قطعی او نهایی فیصله ټول محاکمه قبله کړی دی یعنی قطعی سوی ده یو سلنیمشته ماده د قانون اساسی وای دا باید واجب التعمیل ده چې باید تطبیق سی او د جناب علی د دې په مقابل کې د قاضي القضات سامرونه ورته اخی چې دا به تطبیق نه کی کې تطبیق راځه د روزګان خلکو وکیل هم د جنجال جوړیږي
تاسو د زمکو اندازا څومره ده
زمور د زمکو اندازا 1200 جری بمزه کده
په کومه منطقه
په ترینکوټ کې په گردن کېچا کې
څومره کسانی
گردن بله
څومره کسان یې تاسو
مور تقریبا د 300 کس یو چې دیرش کس د دوی شرعي مشران دي غو وکیل هم وکالت خط شرعي لرمه
ډیر ښه ډیر خو اوس به واورو چې بارکزه صاحب تاسو خبره واوري دي تاسو په دې اړه څه وایي
وګوره دا وروچ کوم خبر کوي په ستره محکمه کې هم یو ورځ د هلمند یو کس و چې د هغه بېچارګي درې زامن شل کاله قید سي و په ناحق زه د هغه سره ورغلی وم د ده په فکر دا موضوع داسې ورله چې ګواکې دی په ما پسې راغلی دی او ما اصلا پېژندلی هم نه دی زدا په روزګان ولایت کې د دوو کسانو مابین کې شرعي وکیل سوی یم د هغه دوو کسانو فیصله مې ورکړې ده د حاجي بیت الله او سیت الله او بل جانب مقابل د عبدالحمید چې هغه فیصله انشاءالله نهایت همدان او اصلا د دغه انجینر صاحب نعمت الله او د دغه جدید مقابل په ځمات او د امید د قاضي القضات صاحب شهید د خبري واوري او هم چنانه د ولایت قاضیان صاحبان واوري په دغه موضوع کې اصلا نزه طرف يم نه چاته ویل دي چې یو څوک ثبوت وکي یو خدای چې د بعضي اشخاصو په استناد په دې چې یو څوک یو کارت وګباري د یو شخص د بدنامو کې دوه لپاره قاضي القضات صاحب ته هم ځاجرم چې د دا ورور سره واسم چې په کوم ورځ دفترالم په دغه قضیه کې او د ولایت قاضیان هم چې په کندهار کې فیصله شوی ده که په روزګان کې هر ځای کې شوی ده هم دا چې ستره محکمه خپل کارونه مخته بیایي په ټوله روزګان ولایت کې په یوه قضیه کې مادي حالت کړی دی چې هغه تقریبا د لس زره جریبه مځکه ده د دوه اقادو زامنانو هغه کار باندې منکر نه یم فیصله ما کړې ده په دغه موضوع کې اصلا نه زه طرف نه دخیل او نه مې چاته ویل دي او نه الحمدلله د ټول روزګان د خلکو صدا خو به خود یو څوک په چاپ سی وایي په دې کې شک نشته په ټول روزګان ولس کې زه په تاسو راډیو د لارې په ګارنټي وایم چې زه د پارلمان ته راغلم د یوې روپۍ ثبوت ان شاء الله خدای پاک ولا کړه باندې وکړي او په دغه موضوع کې زه اصلا د خلیم دا ادعا کاملا ردوم دا هغه څوک چې زما سیاسي مخالفین دي زما د حیثیت په خاطر دغه سکسي او درنې او هنګامې جوړې اصلا زه دا ټول ستارټر په اړه دوم
بارکزه صاحب ډیره مهرباني دلته یو بل کس د محمد نبی صدیقي په نام راغلی دوی موږ څلوېخ کس یو ولتاس پویږي چې دا گنجائش موږ استډیو نه درلوده چې دا څلوېخ کس راشي
څلوېخ کس دي کسل کس دي کزر کس دي دا دوی کار دی ما دا د ټول څه اصلا په دې موضوع کې هیڅ نوې حالت نه لرم دا ستره محکمه هغه قاضي القضات صاحب ام مشکنی ام وسنی هغه د روزان محکمه د یو کار ثبوت کې څوک وکي او نور دي بیا دا خبر دا فقط هغه کسان چې زما سیاسي مخالفین دي په قسم د اقسام بدنامي د څه د سیبیر خبرې ستاسو په څوک په هغه باندې خبر نه وي ور باندې څوک الزام لګي او خدای ستره محکمه دا زما خبرې اوري زه اجرم چې هر کله باندې دي چې باندې
خلکو ته وخت ورکړه د تمرکز سره سفرون راغلی د سری محکمې په مقابل کې مو تحسن کړی دی خپل ځانو ته ورو را چې ته وایې چې کزر کاسیم زی پروانه لمه خو تابن ته خزرګوې وکیلې وخت ورکړه خلکو ته خبرې وکړه
ما د ټول په دې موضوع کې زه اصلا دخیل نه یم ټوک په یو موضوع کې دخیل نه یم هغه که څوک ځان ته وره چې دغه خپل کار دی کنه چې خو هم دغه ستره محکمه ده هغه د روزګان محکمه ده یو کس ته وایي چې ته دغه په ځامه ده سره یو وره دی ما سره علی یا واج رالی یا د سره رالی یا جاري زره و بالکل زدا ټول مسلمان
اور 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 ته ما غیر نه کړل په دغه د دارالانشا په محکمه کې هلته زموږ وزیرانو ته نو به دغه رائے ور کول کېدل په ته هغه ورځ کې ته خپل کمیشن کاری نه پیړ دی په سره محکمه کې درته وویل ما وروره د خدای ورځ ما په کار کارمل وروره
بارک زاسې ډیرو بخې فکر کوم چې دوی ټلیفون قطع کړو او نه غواړي چې تاسو سره
خبرې دي غلط سړی دی یو 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 سړی چې یو سړی چې استدلال ونه لري زه زیور ته ثابتوم چې دغه دغه سړی زما په موضوع کې لاس وهلی دی. خپل قاضي القضات صاحب محترم هغه ویل چې ساسي د ولایت وکیل راغی. بدبختانه زموږ وکیلان بل نسته، یو وکیل لرو دی پاته دی ول دی راغی او مات یو ک چیرې زه دغه ما قاضي القضات صاحب ته ویل مال یو سل نیمشتم ماده د قانون اساسي تا ویل تر پښو لاندې کړی ده. هغه خو وایي چې فیصله چې نهایي او قطعي سي بدون د هیڅ موجب نه لري چې باید هغه باید تطبیق سي. هغه راتول ستا وکیل راغی چې دا موجب د نزاع کې
تاسو سره قومي مشرانه مروزګان نه راغلي کابل
ته دغه ټول قومي مشرانه
دلته د دې محمد نبی صدیقي صاحب خبره به مو ورو ده. مې تاسو ملګری دی دلته موږ استودیو ته راغلي د صدیقي صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي؟
زما نوم محمد نبی صدیقي د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم.
تاسو صدیقي صاحب تاسو وکتل چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی خپل ټلیفون قطع کړ، نو یې ما پوښتنه دا ده چې که به تاسو غږ داسې ښکاري چې وانه اورېدو تاسو به څه وکړئ، څه اقدام به وکړئ، تر کوم ځای به خپل غږ ورسوئ؟
زموږ پر همدې وکیل صاحب باندې غږ دی. کچیری ته وای زبی گنایم راس زما سره ودریږه. زما دیرش کسان ډیر وبخشي، زما دیرش کس سپینجری کسان انور کسان ټول پات دي، مش کچران ټول پات دي، نور مش خاموش نکشینو. دغه کسانو کې دای کسان سته اغه وای ک زما ژغ وانه وریدل سي. جناب وکیل صاحب هم پر تابه نه ژغ کوم، اغه وای ک زما ژغ وانه وریدل سي چې خپل د ستری موکمې مخته ده د امریکا سفارت هم دلته ورته سه، د امریکا د استخباراتو اداره هم دلته ورته سه. اغه وای یو یو کس دلته پر ځان باندې چیلا شو او ځان ته ورورکو، بیا به مسول ته، بیا به مسول دغه دولت، بیا به مسول دغه دغه رئیس جمهور او دغه رئیس صاحب د اجرایی چې خپل رئیس صاحب جمهور هم راته پرون تلی او زموږ حالت یې وکتل.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
درنو اوریدونکو، افغانستان سره د نړیوال ټولنې د بیساري مرستې سره سره د دغه هیواد د ناسم اقتصادي وضعیت د لامل پاړه تر ډیره اټکل دارې چې چارې پروژې وي او بنسټیز کارونه نه دي ترسره شوي. دغه شان د نورو هغو ترڅنګ په اړوند دولتي ادارو او بهرنیو انجیوګانو کې د پراخ فساد شتون هم یو مهم او د پام وړ لامل ګڼل کیږي. خو آیا د ملي وحدت حکومت په اړوند چارو کې بدلونونو، اصلاحاتو او جدي اقدامات ته ژمن دی که څنګه؟ هم دغه پوښتنې ته د ځواب موندنې په هدف مو د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصاد له وزیر عبدالستار مراد سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو. د حقیقت څه دی د خبرونې درنو مینوالو، دا ځل مو په دغه خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د اقتصاد وزارت له وزیر خاغلی عبدالستار مراد سره مرکه وکړو. کله چې سړی د دغه وزارت هغه لوحل ولي نو به درنګه همدغه پوښتنې ته متوجه کیږي او همدغه پوښتنه لومړی راځي چې د افغانستان اقتصاد نن سبا په کوم وضعیت کې دی؟ مهرباني وکړئ وزیر صاحب.
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې په ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا خشي.
فکر کوي
چې کار هم اوس روان دی.
فکر کوي چې د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او کنه شرایط هم د سيدي چې اقتصاد په دغه حالت کې دی؟
نه، د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او هغه فرصتونه چې افغانستان ته مهیا شو دغه نه صحیح استفاده نه ده شوی. دا ټول وضعیت چوس خراب دی. دا یو میراث دی چې حکومت وحدت ملی د پاتې شوی دی.
کوم ستونزې موجودې وي او دغه ستونزې لپاره اوس مهال چې تاسو نوی دغه وزارت راغلی څه پلانونه شته چې همدغه تشي ډکې شي او د افغانستان اقتصاد په راتلونکو کلونو کې یو ښه اقتصاد وي؟
په اوله برخه درته وایم چې افغانستان ته یو ښه موقع برابر شو چې ټول دنیا پام یې افغانستان خواته وګرځیدل او د ټول دنیا سرمایه افغانستان خواته روان شو. مګر افغانستان کې یو مؤثر او یو متعهد اداره نه و چې دغسې فرصت نه استفاده وکړي، د افغانستان زیربناوې جوړې کړي، اقتصادي زیربناګانې او د کار د ایجاد د پاره برنامه ولري. متاسفانه چې تیر اداره د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ د پاره د بنسټیز پلانونو د پاره یو برنامه نه درلود او دا ټول موقع له لاس لاړه او پیسې ختم شي بیت افغانستان د پیولا داخله شو د بلار نه وتل بیت او هغه قانونه هغه قانون چې بس شوی وای د افغانستان د اقتصاد لپاره هغه متاسفانه ونه شو. ځکه اوس مونږ په داسې حالت کې یو چې خارجي کومکونه کم شوي دي او کمېدو خواته روان هم دی. نو اوسنی حکومت کوشش کوي چې د اقتصاد لپاره د وطن لپاره د کار د ایجادولو لپاره برنامه جوړ کړی دی چې هغه برنامه پلی شي زه یقین لرم چې افغانستان اقتصاد بهتر وده کوي او موږ تاسو د خوشحاله او آباد افغانستان شاهد کېدای شو.
تاسو ویل د بنسټونو لپاره کار نه دی شوی په پخوانۍ اداره کې، په اوسنۍ اداره کې کم بنسټیز کارونه تاسو په پام کې لرئ چې ستونزې هوارې شي؟
که تاسو د وزارتونو سل ورځنۍ برنامه کتلئ تاسو باندې شوئ چې هر وزارت د بنسټیزو ګامونو لپاره برنامه لري او په دا په سل ورځو کې دا اتمی سرته رسیږي. رئیس جمهور د کشور، رئیس اجرایه، دا ټول قدم په قدم ګام په ګام دا برنامه تعقیبوي چې دا برنامه پلی شي او عملی بنه واخلي. اوس هغه برنامه چې حکومت وحدت ملی لري دا د واقعیتونو په اساس جوړ شوی دی. پخوا هونه نه دي چې خلک په خیالونو کې اوسېدل، کنه اوس مکمله سه برنامه چې وزارتونو جوړ کړی دي ټول برنامه دغه واقعیتونو په اساس دی چې جامعه بین المللي موږ سره مرسته کوي، د خپل افغانستان د عادي او د انکشافي بودیجې په اساس جوړ شوی دی، یو عینی او حقیقي بنه لري. ځکه دا ان شاء الله چې
جناب وزیر صاحب د وزیرانو شورا په غونډه کې د دوشنبه په ورځ اجرائیه رئیس په دې ټینګار وکړ چې وزیر صاحبان چې کم سل ورځنی پروګرامونه لري د دې ترڅنګ چې د حکومت له مشرانو سره شریکي، د خلکو سره هم باید شریکي چې خلک هم پوه شي چې د دوی پر ژوند او چارو باندې څومره اغېز درلودل شي. که څو پروګرامونه دا سره تشریح کوي کوم بنسټیز پروګرامونه د اقتصاد وزارت کې تر لاس لاندې دي؟
تاسو معلومه ده چې وزارت اقتصاد یو پالیسي جوړونکي وزارت دی. دا وزارت کار دا دی چې د افغانستان اقتصادي پلانونه جوړ او سکتورونه چې کار کوي د هغوی په روزمره او په ربوار او په کلنیز کارونو باندې نظارت وکړي او وزارت اقتصاد کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پلانونو لپاره بودیجې ته وګوري، یا د خارج نه یا د داخل نه. د وزارت مالی سره کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پروژو لپاره بودیجې جوړیږي په یو دقیق او عملی شکل جوړ شي. مثلا یو پلان اوس وزارت اقتصاد درته وایم، مخه دراته دلته تاسو ته د وزارت اقتصاد مسؤلینو سره زما بحث پدې و چې هر ربع بعد مون د افغانستان د اقتصادي وضعیت د پروژو د پرمختګ گزارش بعد خبر کو چې خلک وویني چې افغانستان کې ستې دي. نو دا د وزارت اقتصاد د لپاره یو بنسټیز کار دی چې هر ربع خپل ملت وایي چې افغانستان کې ستې دي، څه خبرې دي، په کوم وزارت کوم پروژې دي، کوم ځای پورې رسیدلی دي، څه مشکلات لري، مخته تللی دي که نه تللی، څومره دوی خپل بودیجې مصرف کړی دي. هغه واقعیتونه د وزارتونو چې کار کوي یا نه کوي باید خلکو ته وښودل شي. دا یو ډېر اساسي او بنیادي کار دی چې وزارت اقتصاد کوي.
یعنی یوازې به راپور خپروي اقتصاد وزارت که نه نور
راپور نه خپروي، د وزارتونو سره ګوري چې دوی کار کوي یا نه کوي، دوی سره کومک چې خپل کار سرته ورسوي، د دوی د کارکردګي راپورونه گزارشونه خپروي، خلکو ته او حکومت ته دا گزارش ورکوي چې دا کار دا وزارت کار کوي او دا کار نه کوي. دا کار دغه ځای ته رسیدلی، دا مشکلات لري، دا مشکلات باید لرې شي چې د افغانستان اقتصادي پلان هغه عملي بڼه واخلي.
یعنی غیر د دې نه چې د نورو وزارتونو کاری راپورونه خلکو سره شریکي، نور به څه کار کوي اقتصاد وزارت؟
وزارت اقتصاد د افغانستان هغه بودیجه چې مصرف کیږي چې د خارج نه راځي یا داخل نه، په هغه نظارت کوي. طور مثال تاسو وایم، یو بل کار اساسي کار وزارت اقتصاد ته وایم، اوس مؤسسات غیر دولتی چې ورته انجو ام وای دا مؤسسات تقریبا د نیمای نه ډیر برخه ده برنی مساعدتون مصرف دوی کی وی وزارت اقتصاد پدې مسولیت ده چې وګوري دا پیسې چې مصرف کیږي دا چیرته مصرف کیږي څرنګه مصرف کیږي آیا د افغانستان د اقتصادي پالیسی په اساس مصرف کیږي یا نه مصرف کیږي د افغانستان په اولویتونو باندې څه تاثیرات لري مثلا په فقر باندې څه تاثیرات لري دا پیسې چې مصرف کیږي په د کار د شغل د ایجاد باندې څه تاثیر لري دا پیسې چې مصرف کیږي آیا واقعا دا پیسې په ځای مصرف کیږي یا نه کیږي دا ډیر مهم او اساسي کارونه دي چې که دا کار ونه شي نو دا ټول د پیسې چې مصرف شي په افغانستان او چې هغه نتایج چې افغانستان لپاره مفید دی چې هغه ونه لري نو د پیسې د مصرف نه څه مطلب نه جوړیږي
تر بزر صاحب پالیسي پخوا هم په دغه وزارت کې موجوده وه ولې ستاسو په وینا باندې چې هغه نتیجه سمه نه وه نو څنګه کولای شو چې مثلا دغه پالیسي د تطبیق په برخه کې چې مثلا سم په تطبیق شي او یو سم او سالم نتیجه ورنراوزي په دې برخه کې
زه خو وایم چې یو کارګر دی یو کارفرما دی او د اقتصاد په بازار چې ګوري کارګر ته که بزنس افغانی ورکول کیږي کارفرما ته زر افغانی ورکول کیږي دلیل دا دی چې کارفرما که نه وي کارګر خپل کار په وخت سرته نه رسوي او په هغه طریقه چې په کار دی په هغه طریقه نه کوي کار کوي د ګټې په ځای تاوان هم رسوي نو ځکه کافرما ته ډېرې حقوق او اجرات ورکول کیږي نو په گذشته کې افغانستان کې کار شوی دی خو کارفرما د دې پروا نه کول چې دا کار څنګه مخته ځي یو ډېر اساسي کار چې اوس روان دی دا دی چې په هر وزارت په کارونو باندې نظارت روان دی ټول وزارتونو باندې او د افغانستان مجموعي پلان اقتصادي چې نن اوس په کار روان دی کار کیږي دغه په اساس فقط نظارت هم روان دی خبر ریاست جمهوری نظارت کوي شورای اجرایی نظارت کوي او وزارت اقتصاد د کلیدی او پالیسی جوړون کې وزارت پیس په ټول خواوې باندې نظارت کوي او هر ربع د ټول کارینو نتیجه او سرنګوالی باندې خبر گزارشون خبر کوي چې ولوس او حکومت بده پوشي
بله جناب وزیر صاحب د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په تیر دغه یو کال کې د کوم وخت نه چې مثلا ټاکنې پیل شوې دي او دغه نوې حکومت راغله ده په دغه وخت کې ډیر اغیزمن شوې د اقتصاد په برخه کې یعنی په خوا په څو کلونو تیر په پرتله باندې سږ کال د افغانستان اقتصاد بیخي زیات اغیزمن شوې فکر کوي چې دلته د اغیزمنتیا لاملونه څه دي
یو ډیر مهم عامل دا و چې تقریبا انتخابات یو کال ونیول با یو کال کې چې انتخابات ونیول تیر حکومت هم کار نه کول واجب بس انتخابات بانه یو پلمی په اساس د کارونه ونه کړ بیا د خپل انتخابات بیا د سیاسي کارونه تقریبا د تیر جدید میاشت نه شروع شو دلو د میاشت نه تر سکل تر حملو پورې دا دوام لري نو ځکه یو وقفه منصراغی زما په نظر دغه وقفه چې اقتصاد په باندې او د نورو مسایلو باندې کار نه ده شوی نه تنها اقتصاد په ښه وضعیت نه دی بلکې امنیتي حالت هم ګورو چې په ښه وضعیت نه دی نورې چارې چې موږ ګورو دا یو کال وقفه دا ټول بد اغیزې کړي دي په کارونو باندې
انجیوګانې ویل کیږي چې ډېرې پیسې چې دوی ته راغلي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي د انجیوګانو یا مسو د کار د تنظیم دپاره او د دوی د کار کې د شفافیت په برخه کې څه پلانونه لري دوهمه برخه دا چې یو شمیر انجیوګانو خپل دفترونه تړلي دي لاړ دي نیم په نیمه انجیوګانې هم نه دي پاتې فکر کوي لامل څه دی آیا امنیتي وضعیت خراب دی آیا مرستې کمې شوي دي بهر نه ده دا چې ځواکونه تللي دي نو هر چا خپل مرستې هم کمې کړي دي او که نور لاملونه شته
زه تقریبا دا شان چې تاسو نوم واخیستل دا ټول عملونه شامل دي اول خو برنامه مرستې کمې شوي دي یو بل چې امنیت هم خپله تاثیرات لري یقینا په دا اقتصادي فعالیتونو باندې غیر دغه هم اغه مدیریت چې بعد افغانستان حکومت کړی وای اغه نه دی شوی د پروپوغا اوس وزارت اقتصاد حکومت وحدت ملی دا تصمیم لري چې د انجوګانو سره کینی دوی ته اطمینان ورکړي چې وزارت اقتصاد او حکومت افغانستان دوی سره کومک کوي، همکاری کوي چې دوی وکولی شي خپل برنامه افغانستان کې عملی وکړي. دا برنامه اوس د وزارت اقتصاد غواړي چې د ملي کانفرنس په اساس د هغه انجوګانو چې غیر دولتي مؤسسات چې فعال دي کار کوي په افغانستان ټول سره کښېني، دوی ته اطمینان ورکړي چې حکومت دوی سره کومک کوي او د سره خوا په خوا خپل توقعات هم دوی ته وایي چې دا مؤسسات باید خپله بودیجې اعلان وکړي، څومره بودیجې د کوم مؤسسې نه اخلي، دا بودیجې چیرته مصرف کوي او آیا دوی مصارف منظمه توګه ګزارشونه خپل وزارت اقتصاد ورکړي. او دوی ته یو وزارت اقتصاد یو ویبسایت جوړ کړی دی چې دوی کولی شي منظم هر شپږ میاشتې خپله ورشي یو ویبسایت او هر یو انجوی خپله یو کود لري، پاسورډ لري چې داخل کېدای شي، خپل گزارش هلته داخله کولی شي. وزارت اقتصاد دا پلان لري چې د مؤسسات غیر دولتي سره په ډېرې نږدې کار وکړي، هم دوی سره همکاري وکړي، هم د دوی نه گزارشونه واخلي، هم په دې مطمئن شي چې د دوی برنامه او پروګرامونه افغانستان لپاره ګټور دي او د اقتصاد باندې مثبت تاثیر لري او د هغه اولویتونه چې افغانستان اقتصاد لري لکه د فقر کموالی، د کار، د شغل ایجاد، د متوازنه انکشاف، دا ټول په نظر نیول کیږي.
بلکې یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې تاسو څېړنې څخی آیا د بهرنیو مؤسسو په کارونو کې فساد موجود و که نه و، که و په دې کې څوک ښکیل دي، د پخواني حکومت ځینې کړی او که نه بهرنیان هم شته؟
زما نظر دا دی چې که مونږ سم اوسو، مونږ رښتیا کار وکړو، نور محیط هم ځان زمونږ د توقعاتو په اساس عیاروي. مساتو کې فساد وو اوسمشته، د مصرفونو په سرنګوالی وو مشکلات اوسمشته، خو عامل اکثرا د مدیریت نشتوالی وو چې په خوا دغه مؤسسات مدیریت کېدل نه، پیسې ډېرې وي، ټول دنیا پیسې افغانستان ته لېږل، کومکونه بیخي ډېرې وي، نو د حکومت د مدیریت نه دا خبره بهره وه. یو متحد تیم چې د داسې موضوعاتو نه باید مدیریت کړی وای، سیرانه کړی وای، هغه متاسفانه نه و. اوس دا برنامه ډېر جدي دی د حکومت باندې،
یعنی خلک ته دا ډاډ ورکوي چې ستاسو په مدیریت کې به دا ستونزې
هوارې شي. دا یو ډېر مهم کار دی چې وزارت اقتصاد له ډېر نږدې نه په دې موضوعاتو باندې نظارت وکړي او ملت ته خپل کار نتیجه ووایي. په اصل کې حکومتونه باید د ولس د خلکو خدمتګاري نه بادار و عقاب. اوس مونږ د دې ذهنیت په اساس کوشش کوو چې هغه واقعیتونه چې افغانستان کې څه تیریږي دا به خلکو سره شریک بکړو، چې ملت حق لري چې پوه شي چې په وطن کې څه تیریږي، په مؤسساتو کې څه تیریږي، په خپله حکومت انکشافي بودیجه کې څه تیریږي، په بودیجه عادي کې څه تیریږي، دا وطن کوم خواته روان دی، دا باید ولس پوه شي، د ولس حق دی. نو اوسنی حکومت او وزارت اقتصاد متحد دی چې ټول حقایق برالاکی او خلکو ته وخیج خلکو استاسو د چارو وزد داده.
آزادی رادیو لوونه تروو.